کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې اورېدلی سي چې ژمنه یې کړې د ورځې تر پایه به خپل وروستۍ پرېکړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. د افغانستان د مالیې وزارت خبرې به هم واوري چې وایي سږ کال د تیر کال پرتله د مالیاتو په راټولولو کې 10% ډېروالی راغلی، او دغه راز د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه د بشري حقونو د نوي راپور په اړه د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې اندېښنې هم در سره شریکو. دوستانو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسیون ته وسپاري. افغان چارواکو د امریکا د نشه‌یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر هغه راپور رد کړ چې ویلي د افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید زیات شوی، او په پیکنګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبا د کرونا ویروس له امله مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسیون ته وسپاري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون درې ورځې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د استنافي شکایتونو پریکړې اعلان کړې، خو لا هم دغه پریکړې د عملي کولو لپاره ټاکنو کمیسیون ته نه دي رسیدلي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویانده زرمینه کاکړ وایي د نن ورځې تر پایه به دوی خپلې پریکړې په کتبي ډول ټاکنو کمیسیون ته ولیږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون درې ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د درې لکه جنجالي رایو یوه برخه باید ځانګړي تفتیش ته لاړه شي، او وروسته به دوی په اړه پریکړه کوي. اندېښنې دا دي چې د ځانګړي تفتیش دا لړۍ ممکن تر یوې میاشتې پورې نوره موده ونیسي. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی، او ویلي دي دا ګام به سیمه ییزه بې ثباتي رامنځته کړي. ښاغلی بایدن د ډیموکراتو کاندیدانو په یو بحث کې له عراق د ځواکونو وتلو ته اشاره وکړه. وی ویل ځواکونو ته د شرم خبره و چې دوی له عراق وتل او کردانو ورته ویل چې پاتې شي. بایدن دا خبرې په بحث کې له بلې کاندیدې الیزابت وارنس د دې خبرې نظر په ځواب کې وکړې چې وی ویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې له افغانستان خپل ځواکونه راوباسو. میرمن وارنس په خوا هم ورته نظر څرګند کړی دی. دی ویلي د وسلوالو ځواکونو د قمندانې په توګه به د خپلو جنرالانو خبرو ته غوږ نیسي، خو د ترهګرۍ د مدیریت لپاره به له خپلو متحدانو سره کار کوي. وارنس ویلي چې د سنا په پوځي کمیټه کې د کار پر مهال له جمهوریت غوښتونکو سره یو ځای له جنګي سیمو لیدنه کړې ده. افغان چارواکو د امریکا د نشه‌یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر هغه راپور رد کړی چې ویلي دي افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید 20% کې زیات شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشه‌یي توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال سید نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل شمیرې ښیي چې هیواد کې تیر کال د تریاکو تولید د وړم کال پرتله کم شوی دی. ښاغلی احمدی د تریاکو د کمښت لاملونه په سرحدونو کې جدي څارنه، د دغو توکو د بایو کموالی پر وړاندې د پولیسو مبارزه او وچکالي وبلله. د سپینې ماڼۍ د نشه‌یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر پرون په یو راپور کې وویل چې افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شوی و، خو د تریاکو تولید پکې ډیر و. په دې اړه جزئیات وروسته زموږ په خپرونو کې اوریدلی شئ. په ولسی جرګه کې د بادغیس یو استازی او د دغه ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي په قورتوی سیمه کې هوایی برید شپږ ملکیان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. په ولسی جرګه کې د بادغیس استازی ضیاءالدین اکازوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري تېره شپه د ماخوستن له لمانځه وروسته وشوه. د بادغیس د والي ویا نجم الدین برهاني هوایی برید تاییدوي، خو وایي مرګ ژوبله یې طالبانو ته اړولې. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په پیکن کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبا د کورونا ویروس له امله مړ شوی دی. دا هغه ښار دی چې د لومړي ځل لپاره پکې کورونا ویروس رامنځته شو. هغه ویروس چې تر اوسه یې د چین په ګډون په آسیایي هیوادونو کې 120 تنه مړه کړي دي. په چین کې د امریکا سفارت یو ویان نن وویل دوی تاییدوي چې یو امریکایي دوه ورځې وړاندې د کورونا ویروس له کبله په روغتون کې مړ شوی. چارواکي وایي په ظاهره دا لومړنی امریکایي تبا دی چې د کورونا ویروس له امله مړ شوی. په امریکا کې په دغه ویروس د 12 کسانو د اخته کېدو راپور ورکول شوی. دا هغه کسان دي چې وروستیو کې چین ته تللي دي. د امریکا د متحده ایالاتو دوه جګپوړي چارواکي وروسته تر دې له دندو ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استزاد محاکمې پر مهال شهیدي ورکړې وه. الکساندر وینډمن چې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني مکالمې شاهدي ورکړې وه، پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اوکراین د چارو د متخصص په توګه له دندې ګوښه شو. د وینډمن مدافع وکیل وویل چې دا یو انتقام و چې واخیستل شو. د قزاقستان د جنوب جامپیل سیمې په یو شمېر کلیو کې تازه خطو اته کسان وژلي او 30 نورې ټپیان کړي دي. د قزاقستان د کورنۍ چارو وزیر ایرلان تورګمبایف په پلازمینه نورسلطان کې خبریالانو ته وویل د دغو خطو په تړاو 30 تنه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې نښتو کې 10 کورونه، 15 دوکانونه او 40 موټر هم ویجاړ شوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جرمات توقایف په یو بیان کې ویلي چې پولیسو او ملي ګارد وضعیت کنټرول کړی. تر اوسه د ناامنۍ دغه پیښې انګیزه نه ده معلومه. په دې سیمه کې چې شخړې پکې راولاړې شوي، تر ډېره چینایي توکمه مسلمانان اوسیږي چې په اقلیت کې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویاند وایي دوی نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون سره شریکوي. زرمینه حق جو،
امروز ما مکاتوب و همچنان مواد که نیاز است باید به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کنیم. انشاءالله امروز تاخیر امروز خواهیم فرستاد.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که دا اقدام نن ونیسي څه به کیږي؟
که چېرته دوی ونتوانېږي نن پوره پرې روښانه ډول باندې څوک باید وسي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بحث یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په 1990 مالي کال کې څه باندې 200 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي چې دا د تیر کال په پرتله 10% لوړوالی ښیي. نو راپورونه هم لرو.
یعنې که حکومت، وسلوال طالبان او امریکایان رښتیا هم دا اراده درلودی چې موږ سوله کوو، نو په سوله کې خو بیا جنګ نه وي. کله چې ته ما ته ننواتې راځې، نو خو ته معلومداره خبره شته به توپک نه لرې ته ځان سره. نو که ته د زرې موټرو سره راځې او د جنګ په نیت راځې، نو خو بیا خو زه په تا باندې زړه نه سوزو.
دا د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل و چې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه د بشري حقونو د نوي راپور په اړه اندېښنې لري. د دې مرکې بشپړه بڼه نن د حقیقت څه دی په پروګرام کې اورېدلی سي او تاندې څانګې مو د نن ورځې بل اونیز پروګرام دی ماتیا مو کړی. ورته د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا په دې برخه کې د مقدماتي کارونو د بشپړېدو خبره کوي او وایي چې د شکایتونو کمیسیون تر پریکړې وروسته به د رایو د بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي چې د پایلو د اعلان ځنډ سیاسي سوء استفادې ته زمینه برابرولای شي. خطر پر دې سپدېره نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د شکایت خپلواک کمیسیون د پریکړو له اعلان څخه درې ورځې تیرې شوې، خو لا هم دغه کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه ده سپارلې. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایند زرمینه حقجو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نن ورځې تر پایه به د شکایتو خپلواک کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي.
هغه مقدماتي پریکړې چې موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې وې، نن به یې پاتې ټول مکتوبونه او اړوند مواد په ټولیز ډول د ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره شریک کړو.
د اغلی حق جو په خبره د شکایت خپلواک کمیسون د پریکړې تر رسمي سپارلو وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل کارونه پیل کړي. د تیر چهار شنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون ډېرې پریکړې د هغه 300 زره جنجالي رایو پاړه وی چې د میزان په شپږمه کارول شوې وي. د شکایتو کمیسون د پریکړې په اساس له 110 زره شپږسوه دېرش مشکوک رایو څخه 10% او له 102012 رایو څخه چې له ټاکل نیټې څخه مخکې وروسته کارول شوي 15% ځانګړي تفتیش ته ځي. د کمیسون د پریکړې پر بنسټ که د ځانګړي تفتیش په لړ کې 15% رایې معتبرې وګڼل شي، ټول 102012 رایې به معتبرې وشمیرل شي. د شکایتو خپلواک کمیسون په خبره هغه معیارونه چې د دې رایو د معتبر کېدو لپاره ځانګړي شوي، د بایومیټریک معلوماتو شتون، د رایو د ثبت کتاب او د محل د رایې ورکونې په پاڼو کې یې ثبت دی. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د دواړو کمیسونونو ترمنځ روان حالت تندېښنې وړ بولي. د افغانستان د ازادو عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زته زر به دغه پروسه پای ته ورسېږي. تخنیکي اخې باید قوي شي، شفافیت رامنځته شي، بله خاصه دوی په نظر شکل مخته لاړ شي. هماغه ده چې دا پروسه بیا سم په ډېر هغه کړکېچنغلط کې ده او اساس پړاو کې ده. د بل سیاسي لپاره لاره مسایلي هغوی بیا پرېکړه کوي، نه تخنیکي بحث. لکه 2014 کال غونډه
په ورته وخت کې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون یو ویان میرزا احمد حق پرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی په رسمي ډول د شکایت خپلواک کمیسون د پریکړې تر سپارلو وروسته به خپل عملي کارونه پیل کړي.
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون خوشبختانه په کومه ورځ چې متبادل شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون متبادل په کانفرنس د هغه وروسته تر اوسه پورې کمیسون خپل چمتووالی نیولی دی او موږ منتظر یو هر وخت شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون فیصله په رسمي بڼه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورسیږي. د هغه وروسته به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په ټول هیواد کې د شکایتونو د رسیدګي د کمیسون د
د انتخابات خپلواک کمیسون مانی چې د دوړو کمیسونونو کارونه په ځینو برخو کې شاته پاتې دي. د افغانستان ولسمشر انتخابات د روان مریض کال د میزان په شپږمه نیټه تر سره شو، خو تر اوسه چې د دې انتخابات څخه نږدې 15 میاشتې په تیریدو دي لا یې هم پایلې نه دي معلومې شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استوي. دواړه کمیسیونونه ولې خپل کارونه په خپل وخت سره نه ترسره کوي او د نن ورځې پریکړه آیا په وخت ده؟ زما همکار خطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا لای ډرایوي رئیس یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې. په ګډه به وورو.
او یا ورځ خو باندې پریکړه څخه او د پایلو له شریکولو سره چې خلکو سره دې کنفرانس کې شریک کړی اختلافات هم خپل منځ کې درلود، نو اندېښنې زیاتوي چې ولې بلاحه دا پروسه دومره ځنډول کېږي او دوی د خپلو پریکړو په تقدیر کې پاتې راځي. نو که چېرته دوی ونه توانېږي نن خپله پریکړه روښانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بحث کې یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي چې بیا سبا ته دغه پروسه چې زرته زره باید هغه فیصلې تطبیق شي تر څو خلک له دغه جنجال نه خلاص دریځ د دغه ټاکنو په اړه باندې ولري.
رشید صاحب، څه فکر کوئ دغه زنډ د دې زنډ اصلي عوامل څه دي؟ ولې دغه زنډ رامنځته شو؟ بالاخره دا د څه شي ښکارندوی کوي؟
کوم ورځ چې د شکایت کمیسیون په کانفرنس پریکړې خلکو سره صحیح کړلې دوی چې ځي سبا ته راځي هر یو بیا د اختلاف لپاره یو ټکی پیدا کړی وو. پریکړه کې شریکانو خپله پریکړه سره کړې دي او یوه ورځ وروسته بیا هم راځي سره وایي چې وره موږ اشتباه کړې او په دوی کې اشتباه شوې ده. نو یوه ورځ دوی په خپل اختلافات کې تقریبا تېره کړه. اصلي دلیل دا ده چې د تخنیکي اخ نه کړه کړه دغه پروسه بیا سیاسي اخ پیدا کېږي او هیله ما ده چې کمیشنران په دې پوه شي چې خلک دغه موضوع سره ډېر اساس دي.
یعنی څه فکر کوي که دغه وضعیت په همدغه ډول باندې روان وي راتلونکي ته یا هغه مشخصه نیوه نتیجه چې افغانانو ته وړاندې شي هغې ته څومره هیله مندي شته ده؟
زه هیله مند یم چې زموږ مسؤولین د دواړو کمیسیونو په دې پوه وي چې افغانستان دغه ټاکنو اصل هم کېدای شي ډېر متضرره شي او هم کېدای شي چې ښه وضعیت وکړي شي. دلته د خلکو رایه شته چې دوی هغه ته باید درناوی وشي. اساسا دغه نه موږ تاسو دغه پروسه یا یې سړي قوي کړو یا د چا په فرمایش باندې کته پورته یې کړو. زته زره به دغه پروسه په هلته ورسېږي. تخنیکي اخې باید قوي شي، شفافیت رامنځته شي، بله خاصه دوی په نظر شکل مخته لاړ شي. هماغه ده چې دا پروسه بیا سم په ډېر هغه
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید.
ازادي راډیو لوونه تروو
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له نشي توکو سره د مبارزې موینیت د سپینې مڼې هغه وروستی راپور ردوي چې وایي په افغانستان کې د تریاکو تولید ډیر شوی دی. د دغه موینیت د تحلیل او ارزونې د برخې مشر نجیب الله احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې جدي کنټرول او د قیمتونو کمښت د تریاکو د تولید د کمیدو لامل شوی دی. په همدې وخت کې د مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي د تریاکو تولید او کښت پکې زیات شوی دی. تفصیل ناجیه صفای راکوي.
په داسې حال کې چې د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې راپور څرګندوي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید زیات شوی، خو افغان چارواکي دا راپور ردوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت د تحلیل او ارزونې رئیس سید نجیب الله احمدی په سرحدونو کې جدي کنټرول او د قیمتونو کمښت د تریاکو د تولید د کمیدو عمده عوامل ګڼي.
تاسو ډاډه اوسئ چې د تریاکو په تولید کموالی راغلی. دا بېلابېل لاملونه لکه مخدره موادو سره د مبارزې، د پولیسو د شپې لخوا عملیات، په سرحدونو کې جدي کنټرول، وچکالي، د تریاکو د قیمتونو کموالی وروستۍ کې په عراق د کوکنارو ډېر کار، نو دا ټول لامل شوی چې د تولید کچه راکمه شي.
په همدې حال کې له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 15 سلنه هیروین د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحد کې تولیدېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ یو نوی راپور څرګندوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کمه شوې، خو د خالصو تریاکو تولید لا هم زیات دی. په دغه راپور کې راغلي چې په 2008 میلادي کال کې په افغانستان کې 5500 ټنه خالص تریاک تولید شوی وو، خو په 2019 کال کې د اندازه 6200 ټنه اټکل شوې ده. د ارزونه ښیي چې په بازارونو کې د تریاکو د بیو کموالی د کوکنارو کښت کم کړی، خو ښیي آب هوا او د حاصلاتو لپاره مناسبو شرایطو د تریاکو تولید زیات کړی. د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې اداره وایي دا ارزونه د افغانستان له ولایتونو څخه دوی ته د رسیدلو معلوماتو په بنسټ شوې ده. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون غړي محمد هاشم علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان 5500 خوره د طالبانو په لاس کې ده او په دغو سیمو کې د تریاکو کښت او تولید زیات دی.
طالبانو تر لاس ده، د طالبانو په منطقه کې کوکنار کرل کېږي، دلته د کوکنارو بندېدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاس ته ډېره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډېره شوې ده.
د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلي چې دا مهال وسله والې ډلې تر ډېره د نشه یي توکو د قاچاق له لارې عاید ترلاسه کوي، چې له کبله یې په دغه هېواد کې ناامني او فساد زیات شوی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم واوري، خبرونو او تحلیلونو مو ولولي، او هم کولای سي چې تکراری بڼه په دې ویب سایت باندې بیا ولولي یا بیا واوري. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په د افغانستان یو اقتصادي موضوع راوخلو. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په 1.9 مالی کال کې 208 میلیارد افغانی اواید راټول شوی. د دغه وزارت مرستیال محمد عیسی قدرت نن یوې خبري غونډې ته وویل چې ساش کال د تیر کال پرتله د مالیاتو پر راټولولو کې 10% لوړوالی راغلی دی. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونه وایي چې له مالیه وزارت سره په ګډه به د مالیه ورکول د ساده کولو په برخه کې خلکو ته په آنلاین ډول عامه پوهاوی ورکړي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي سږ مالی کال د تیر کال په پرتله 10% زیات عواید او مالیات راټول کړي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد عیسی قدرت د شمې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې سږ مالی کال 208 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله سوې ده.
ما در سال 1398
موږ پر روان یعنی 1398 مالی کال کې له 208 میلیارد افغانۍ زیاته مالیه راټوله کړې. ښه ده چې ووایم دا شمېره مالیه مو چې راټوله کړې د مالیاتي قوانینو د تطبیق او رامنځته شویو اصلاحاتو په نتیجه کې راټوله سوې ده.
د ښاغلي قدرت په خبره د مالیې وزارت د تیر کال په پرتله د مالیاتو د راټولولو په ډیرایو داسې زیاتو هغو پلانونو کار کړی چې شفافیت رامنځته کولی سي. محمد عیسی قدرت دا هم وویل چې په تیر 1399 کال کې 109 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بیا د سوداګرو او د لویو لارو موټر چلوونکو په ناقانونه ډول د ګمرکونو او اخاذیو له امله شکایتونه کړي. خود مالی وزارت وایي چې د دا ډول خپل سره یو مخه بونی سي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال محمد یونس مومند چې د هم په دغه ناسته کې ګډون درلود د مالیاتو د راټولونې د بهیر په اسانه کولو یې ټینګار وکړ.
موږ غواړو چې د افغانستان خلک مالیه ورکړي. پس موږ مشکلات داسې چې کاغذونه ډېر سي د خلکو ته نه ورکړي. موږ غواړو چې حتی چې مالیه سرسري سره سي د غوښتنې له لارې سیستم دې چې دلته موږ غواړو چې د خلکو ته اګاهي ورکړو. په افغانستان کې هغه څوک چې تجارت کوي یو څه دغه سیستم سره نابلد دي. ارزو مدار را چه دستوری مول بیا هم نور مشکلات پلاری که در غیر کمانی آغازی هم سفر مشکل دارو.
د سوداګری او پانګونې خونې ټینګار کوي چې باید په لویو سوداګری زولارو کې د سوداګرو ستونزې لکه د ویزې او ګمرکي مسایل حل سي ترڅو د دغه خونې د مسولینو په وینا په دې سره راتلونکو کلونو کې د دولت عواید نور هم لوړ سي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
بیا هم د افغانستان د مالی او اقتصادي چارو په برخه کې پاتېږو. لکه چې مخکې مو په راپور کې واورېدل، د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دي چې د تیر کال پرتله د مالیات په راټولولو کې 10% ډېروالی راغلی دی. بلخوا د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د نوي مالي کال په پراختیایي بودیجه کې انډول په پام کې نیول سوی دی، خو د هېواد په څو ولایتونو کې خلکو اعتراضونه کړي او شکایت لري چې په دې پراختیایي بودیجه کې انډول نه دی ساتل سوی. د اقتصادي چارو ځینې تحلیلګران وایي چې حکومت په بودیجه کې ځینو برخو ته زیات امتیاز ورکړی. د مالی وزارت بیا تاییدوي چې نه امنی شای په ځینو سیمو کې د پراختیایي پروژو د تطبیق پر وړاندې یو خنډ وي. په دې اړه صالح محمد صالح یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی، په ګډه به یې سره واورو.
ډاکټر صدیقی د پکتیکا د زیړوک ولسوالۍ قومي مخور دی. هغه تیره شنبه په مرکز شرنه کې په یو اعتراضي غونډه کې ګیله وکړه چې د دوی لپاره په پرمختیایي پروژو کې انډول په پام کې نه دی نیول سوی.
زما په دې نظام باندې حق دی چې مکتب راته جوړ کړي. زما بچای هم د دې حق لري چې صحت ورته برابر شي. په ټول ځدانې مې ستاسو سیمه کې یو کیلومتر پوخ سړک نه لرم، ځکه چې سړک حق لرم. په دې ټول ځان پیګم.
افغانستان پر ویدیس کې د غور د مدني ټولنې مشر احمد وزیر نورانی بیا وایي چې د دوی د ولایت لپاره په نوې پرمختیایي بودیجه کې کومه لویه پروژه په پام کې نه ده نیول سوی.
یک بار دیگر حکومت افغانستان
خیلی افغان حکومت یک بار بیا د غور له خلکو سره د خپل ټولو ژمنو خلاف اقدام وکړ. په دې بودیجه کې د سی یو لوی زیربنایي پروژه چې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي شامل نه ده.
خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیرې یک شنبه د غور د خلکو ستونزې د ویډیو کانفرنس له لارې واورېدې او د هغوی د حل ژمنه یې وکړه. ولسمشر غنی سپارښتنه وکړه چې د غور لپاره د ځینو پروژو کارونه دي چټک سي، چې په هغو کې د غور د 40 کیلومتره سړک چارې هم شاملې دي. جمهوری ریاست نه دی ویلي چې په نور ولایتونو کې به د خلکو د شکایتونو پر اساس څه اقدام کیږي. په غور کې تیر اونۍ په لسګونو کسانو اعتراض وکړ او وی ویل چې په نوې پراختیایي بودیجه کې د غور ولایت لپاره عادلانه ونډه نه ده ورکول سوې. ولسی جرګې تیره شنبه د 1399 مالي کال د ملي بودیجې مسوده له یوې میاشتې بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړله. دغه بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده، چې پکې 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه شامله ده. خو د نوي مالي کال پراختیایي بودیجه په څو ولایتونو کې له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. د غزنی د ولایتي شورا پخوانی غړي نادر خان ګیروال تیر یک شنبه د غزنی د لسګونو اوسیدونکو یوې اعتراضیه غونډې ته وویل.
په غزنی کې اتلس ولسوالۍ په شمول د مرکز چې دوه ولسوالۍ مرکز جوړوي چې دامشل ولسوالۍ چې د غزنی ټوله سامیه راخیسته شوې ده یا ټولې پروژې راخیسته شوې دي فقط دوه ولسوالۍ ورته په نظر کې نیول شوې دي.
خو د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته د هغوی د اړتیاو، نفوس او پراختیا پر اساس د بودیجې تخصیص ورکول کېږي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو ته دا ومنله چې پراختیایي بودیجه کافي نه ده.
ټول افغانان پراختیا ته ضرورت لري، د دوی آواز برحق دی، ولی مشکل زمونږ په بودیجوي امکاناتو کې دی. مونږ افغانستان کې ولایتونه په مختلفو کټګوریو تقسیم کړي چې اول درجه ولایتونه دي، دویم او دریم دي، او د دې ټولو ولایتونو پراختیایي ضرورتونه متفاوت دي. په یو ولایت کې مونږ مختلف نفوس لرو، مختلفه مساحه لرو، مختلفه پراختیایي ضرورتونه لرو.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیهون د افغانستان پراختیایي بودیجه محدود ګڼي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې پراختیایي بودیجه محدوده وي د خلکو اړتیاوې هم نسی ځوابولی.
انکشافی بودیجه ډیره زیاته محدوده ده. څرګنده ده کله چې بودیجه محدوده وي د خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره کفایت نه کوي. یو میلیارد او 200 میلیونه یا 2 میلیارد افغانۍ دومره پیسې نه دي چې د ولایتونو یا د افغانستان د پراختیا اړتیاوې پوره کړی شي. دا ډیره محافظه کارانه او محدوده بودیجه ده.
د مالی وزارت ویان دا منی چې انکشافي بودیجه محدوده ده ځکه چې افغانستان دومره مالی توان نه لري. خو دا نه مني چې په انکشافي بودیجه کې دي د ولایتونو ترمنځ توپیری چلند سوی وي. شمروز خان مسجدي وایي
که تاسو د غزنی ولایت یا د غور ولایت یا د بل ولایت بودیجه ته وګورئ په ټولو ولایتو او ولسوالیو کې پراختیایي پروژې شته دی، ولی یو تعداد ساحات شته دی چې په هغه ساحاتو کې د امنیتي مشکلاتو له امله پروژې د تطبیق وړ نه وي، امکانات د تطبیق د پروژو نه وي، حتی د ملکي هغه تړونونو او د خلکو د تړونونو امکانات هم نه وي چې د پروژو څخه ملاتړ وکړي. بنا ان په هغه ځایونو کې بیا د پروژو نیول او نه تطبیقول دا یو جدا مسله ده. اما که تاسو د ولایت په دننه کې وګورئ په هر ولسوالۍ کې چرته چې امکانات د تطبیق موجود دي په هغه کې پراختیایي پروژې موجود دي.
خو په انکشافي بودیجه کې د ناامنو سیمو محرومول هغه څه دي چې د ځینو کسانو لخوا ورباندې انتقاد کیږي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي
د امنیت نشتون د پراختیایي پروژو د تطبیق لپاره زه فکر کوم چې هیڅ توجیه نشي کېدلی، ځکه د اساسي قانون حکم دی چې د دولت یوه اساسي وظیفه د امنیت تامین دی. نو که چیرته وي چې د امنیت نشتون په بعضې سیمو کې د پراختیایي پروژو د نه تطبیق باعث کیږي، دا به د ټولنیز عدالت او په مجموع کې د سیمه ییز انکشاف په وړاندې ناوړه پایله ولري.
د افغانستان د مالیې وزارت ټینګار کوي چې اوس هم د هیواد 50% بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. تر دې مخکې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ شکایت کړی و چې د نوې بودیجې په ترتیب کې له خلکو، مدني ټولنو او متخصصانو سره سلا مشوره نه ده سوې.
ستاسو له پیغامونو
زده کندهار ولایت ته اسد الله خبره کوم. پیغام دادی باید دزموز د کندهار د ولایت تاسیس رپورت وس مزوارې دي په ټیکسیانو کې ترافیک را سر باید دغه څنګه سره دغه وکایتي ځبکه سره د مختصف کې نکښنی دا چې په ځاد سر انسانان سره تختای کې څلور د چاته سپټي فرید مختصف کې دوه د مختصف کې کښنی د اخر خلک ور سره په ځاد دا مودې فر رپورت اپورته کړی د خلکو د ټکټ په کندهار کې خلک دغه ټیکسیانو ولا سره په ځاد دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوم چې راپورته کړم. دا نو پیغام د لوړپوړي چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
راځي سلام دې زازایو اریو بنسواله نه خبرې کوم. موږ دغه ولسواله کې د دې میاشتې کې چې د مکتبیانو تذکيري نشته، ټول مکتبیانو ته یې دي چې تذکيري ارتي تذکيري د ته جوړو تذکيري نو ترتي د دې میاشتې کې چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکيري نرتي د لوړپورو چارواکو نه مخایش ده چې زازایو اریو بنسواله ته دې مشمونو دې پورا دي تذکيري ضرور نه ضرور راشي. والسلام په احترام.
زستانه زار خبرې کوم لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالیه. زمونږ په محمد اغي ولسوالیه
یاسم د توبدی پسیمه کې دومره واوره سویره شهرې باندې دي او موږ مریضان ډاکټرانو ته نسو رسوي روغتون ته نسو رسوي په دې هیله چې موږ چارواکي دا غږ واوري او موږ ته لارې خلاصې کړي په دې هیله چې ما پیغام نشر کړي چې موږ دلته مریضان دي مړی را رسوي شو جای ته نه مریضان جای ته رسوي شو په دې هیله چې موږ ته دا لارې خلاصې کړي د لوګر ولایت د مخمن هغې ولسوالۍ توبدی پسیمه کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو زموږ سره شریک کړي وو دا زموږ په امانت تر تخباره کړه که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني کولای شي ازادي رادیو ته راوستي موږ د ځنګړو پروګرامونو لاله تر اړوندو چارواکو رسو ورسیدو په د دې خبرونه نیمایي برخه ده په کابل کې څلور نیمه بجې سوې او زلبیا له اسد الله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسیون ته وسپاري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون درې ورځې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د استنافي شکایتونو پریکړې اعلان کړې، خو لا هم دغه پریکړې د عملي کولو لپاره ټاکنو کمیسیون ته نه دي وررسېدلي. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی او ویلي دي دا ګام به سیمه ییزه بې ثباتي رامنځته کړي. افغان چارواکو د امریکا د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر هغه راپور رد کړی چې ویلي دي افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید 20% کې زیات شوی دی. په ولسي جرګه کې د بادغیس یو استازي او دغه ولایت بلامرغاب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ادعا کړې چې په قورتوي سیمه کې هوایي برید شپږ ملکیان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. په پیکنګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبه د کرونا ویروس له امله مړ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جګپوړي چارواکي وروسته تر دې له دندو ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استیضا د محکمې پر مهال شهیدي ورکړې وه. او د قزاقستان د جنوب شامپیل سیمې په یو شمېر کلیو کې تازان ښتو 8 کسان وژلي او 40 نورې ټپیان کړي دي.
مننه کوم اسدالالدین. دوستانو د سپورتي نوې پرمختګونو به مو رحمت الله افغان خبر کړي.
د افغانستان په فوټبال فدراسیون یا فیفا کې د لوبسارانو 15 ورځنی کورس پای ته ورسید. دغه فدراسیون مرستال شمس امینین نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبسارانو روزنیز د کورس په بیلابیلو کټګوریو کې د لوبسارانو د ډلبندۍ په هدف جوړ شوی و چې 150 لوبسارانو پکې ګډون کړی وو. ښاغلی امینی زیاتوي چې د کورس په پای کې ګډونوالو ته د ډالیو ترڅنګ د هیواد د فوټبال څلورو نویو لوبسارانو ته د فیفا له لوري د لوبساري کارتونه ورکړل شول. په هرات ولایت کې د بوکسینګ کوینکیک رزمی سیالۍ پای ته ورسیده. دغه ولایت د بدني روزنې ریاست فنی او مسلکي مدیر زول حق زی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د تیر جمعې پر اساس پیل شوی وي چې د هرات ولایت او لسوالیو کلبونو شاوخوا اتیا ورزشکارانو پکې ګډون کړی وو. خغلی زیاتوي دغه سیالۍ په څلور سنی کټګوریو کې تنکی ځوانانو، نوي ځوانانو، ځوانانو او لویانو لپاره چمتو شوی وي. د زول حق زی په خبره یاد سیالۍ د ورزشکارانو ترمنځ د کوینکیک بوکسینګ سیالۍ ته وده او پراختیا ورکول دي. زی هم دا شنوای چې په یادو سیالیو کې لسپین کمربند نیولې تر نارنجي کمربند لرونکو ورزشکارانو ګډون کړی وو. د سیالیو په پای کې غوره ورزشکارانو ته مډالونه هم وویشل شول. او د سویلي افریقا کرکټ بورډ د انګلستان په وړاندې شلاوري زلوبو لپاره 14 کسیز نوملاړ اعلان کړ. د ورزشي نړیوالو پاڼو د راپور له مخې دا شلاوري زلوبې د فبروري په 14مه پیلېږي او تر 14مه به دوام وکړي.
دوستانو د دې سپورتي خبرونه او دغه راز نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلای سي پاتمو د ازادي راډیو دات کام. اوس په ورسو دوه اونیز پروګرامونو ته حقیقت څه دی چې پدې کې د پدې اونۍ کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې دلیل مشر عزیز احمد تسلسل مرکز وي. زما همکار نسیم شفق په دې اړه مرکه کړې ده. ورپسې به تاندې څنګه پروګرام اوري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی محترم عزیز احمد تسل کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. غواړم پښتنه له دې نه پیل کړم چې د ملکی تلفاتو موضوع لا هم په افغانستان کې ستاسو له نظره څومره له اندېښنې ډکه موضوع ده؟
له بده مرغه په افغانستان کې د ملکی خلکو لپاره د یغوی د سرساتن لپاره هیڅ دغه سی جی دی پلان او دغه سی جی دی تګلار نشته د چاغوی قرباني خوندې کی. زیاتره دوی په عملیات کې قرباني کیږي او په عملیات کې وژل کیږي او په دې کې تر ټولو لوی بدبختی دا ده چې په تیر کال کې زیاته قرباني ماشومان او ښځو ورکړل او زیاته قرباني هغو کسان ورکړل چې هغه اصلا له جګړې سره تماس نه درلودي. نو د افغانستان اوسنۍ وضعیت د